دوستانو سره رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو یو ځل بیا له ولسمشر کرزي وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اورو چې یو پاکستانی محکمه د دې هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خیانت د لګیدلي تور محاکمه د امنیتي ستونزو له کبله وځنډوله. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله یو تروریستي ډله اعلان کړه. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو ځینې کاندیدانو د یو شمېر رسنۍ او ادارو د نظر پښتون او سر ویګان سره مخالفت ښوولی. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار ولایت پر سیمه ییزو چارواکو د تروریستي حملې مخه نیولې او په کونړ ولایت کې بیا د مینې وی چاودنې د ښوونځي یو سر معلم وژلی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو ځینې کاندیدان د یو شمېر رسنیو او ادارو د نظر پښتون او سرویګانو په اړه مخالفت ښوولی. د ولسمشری د کاندید ګل آغا شرزي مرستیال سید حسین عالمی بلخي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سرویګان د انتخاباتو د کمیسیون او رسنیو د اصولو خلاف کار دي. نوموړی وایي دا سرویګان سمې نه دي او دوی په اړه د انتخاباتي شکایتونه او لوی څارنوالۍ ته شکایتونه لیږلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل او آی ټی آر ادارو په وروستیو سرویګانو کې ځینې کاندیدان له ځینو نور مخکښ بلل سوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا ویلي چې دوی د هغو نظر پښتون ملاتړ کوي چې معیاري او شفاف وي. مشران جرګې نن د ولسمشر حمید کرزي هغه تقنینی فرمان تصویب کړ چې لمخې به په ولس جرګه کې د افغانستان هندوانو ځکانو ته یو چوکۍ ورکول کیږي. دا فرمان تر دې په خوا ولس جرګې رد کړی وو. اوس په د مشران جرګې او ولس جرګې یو ګډ کمیټه په دې اړه پریکړه کوي. په عین وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن له ملي شورا وغوښته چې په ولس جرګه کې هندوانو ځکانو ته د یو چوکۍ د ورکولو په اړه د ولسمشر فرمان تایید کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ننګرهار ولایت پر سیمه ییزو چارواکو یې د تروریستي حملې مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست ازادي راډیو ته په لږلي خبر پاڼه کې ویلي څلور تنه یې له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیولي چې د وسلوال طالبانو د یو قومندان لخوا د ولایت رالېږل شوي وه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغو کسانو خپل چاودیدونکي مواد په کمپیوټرونو، موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کې ځای پر ځای کړي وه. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو وسایلو کې چاودیدونکي مواد له افغانستان د باندې ځای پر ځای شوي او د تروزن هم له سرحده د باندې ورکول شوی ده. او د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماین په یو چاودنه کې د یو ښوونځي سرمعلم وژل شوی دی. د کونړ امنیتي قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د سړک پر غاړه دغه شخص وي ماین نن غرمه په سرکانو ولسوالۍ کې چاودلی چې یو سیمه ییز پولیس هم پکښې ژوبل شوی دی. وسلوال طالبان بیا ویلي چې دغه ماین دوی شخ کړی وو او پکښې یو شمېر سیمه ییز پولیس ته او پکښې یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شوی دی. تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر لوی لارو په د شخصو ماینونو په چاودنه کې ولسی ګوتہ ځان سره دلیدي. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
وی پاکستانی محکمه د دغه هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خیانت د لګیدلې تور محاکمه د امنیتي ستونزو له کبله وځنډوله. ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې نن د پرویز مشرف محکمه دایره شي خو د جنوري تر لومړۍ نیټې وځنډېده. مشرف استمایه غونډې ته د دې لپاره حاضر نه شو چې د محکمې لور ته د ده پر لاره یو بم کشف شو. پاکستانی چارواکي وایي په اسلام آباد کې د مشرف له کوره د نږدې یو کیلومتر په واټن کې یو بم او دوې تفنګچې وموندل شوې. د مشرف مدافع وکیل احمد رضا قصوري نن په اسلام آباد کې وویل په اوسنی حالت کې په ځانګړي ډول کله چې جنرال مشرف د دې هیواد ولسمشر وو دوه ځله پر د تروریستي بریدونه شوي او حتی دغه اوس هم دی د برید هدف دی. نو په داسې حال کې موږ له محکمې غواړو چې کله مشرف ستاسو په غوښتنه حاضري شي دا ستاسو مسؤلیت دی چې د هغه امنیت وساتئ او پرته او له حکومت سره په ګډ تفاهم باید د هغه امنیت ونیول شي. زما موکل دغه محاکمې ته د راتګ نه دی. پر مشرف ته خیانت تور د دې لپاره لګول شوی دی چې د په 2001 میلادي کال کې وروسته تر هغه چې استراري حالت اعلان شو او اساسي قانوني ځندنه یې کړ یو شمېر قاضیان ونیول او ځینې یې له واک لرې کړل چې په دغه کې د پاکستان د ستري محکمې مشر هم وو. د مصر دولتي رسنی خبر ورکوي چې صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله یو ترورستي ډله اعلان کړه. د صدر اعظم حمزه ببلاوی ویاند دا اعلان نن څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې د قاهرې په شمال کې د منصوري په ښار کې د پولیسو د ماموریت مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه. د خبر له مخې دې چاودنې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، تر سلو ډېر یې ټپیان کړل او د پولیسو ماموریت یې ونړاوه. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم نن د مصر له تلویزیون سره وروسته تر دې خبرې وکړې چې په منصوري کې د چاودنې ځای ته ورغی. د اخوان المسلمین ډلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې امنیتي ځواکونه به هغه تور مخې ترورستي ځواکونه چې هڅه کوي د مصر امنیت ګډوډ کړي محاکمې ته راکشي. دغه پرون موږ څلور تنه ونیول چې دغه ډول ځینو کارونو په ترسره کولو اعتراف کړی دی. دوی اوس پوهیږي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو. دغه ټولې پیښې د دې لپاره کیږي چې خلک د اساسي قانون تر نظر پوښتنې مخکې چې په جنوري کې کیږي وویروي. خو زه غواړم چې ټولو خلکو ته ډاډ ورکړم چې له وسلوالو ځواکونو سره یو ځای په همکارۍ یو پلان لرو چې د انتخاباتو د ټولو مرکزونو امنیت به ډېر عالي خوندي وي او که خدای کول دغه ورځ به په سوله تېره شي. اخوان المسلمین ډلې که څه هم په یو بیان کې د منصوري چاودنه په سختو ټکو وغندله، خو د صدر اعظم ویاند اخوان المسلمین ډله ملامت کړه چې دا چاودنه یې کړې ده. د روسیې د روغتیا د برخې چارواکي وایي چې د روشین په نوم د اوکراین د خوږو خوراکي موادو تولیداتو ته به بیا اجازه ورکړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د روسیې بازارونو ته صادر شي. د روغتیا په برخه کې د روسیې د څارونکو ادارې سرپرست انا پاپو نن وویل چې د روشین تولیداتو ستونزه هواره شوه. د جولای په میاشت کې روسی چارواکو د روشین په تولیداتو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې وی ویل بیا روغتیایي اصول نه دي مراعت کړي. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې وه چې روسیه کیف ته د هغه د اروپایي پلوه پالیسیو لپاره سزا ورکړي. د روشین کمپنۍ مشر پیترو پوروشینکو هم د اروپایي ټولنې طرفدار دی. په نومبر کې کیف له اروپا سره د همکارۍ د یو تړون پر سر خبرې وځنډولې او بیا د روانې میاشتې په پیل کې ماسکو موافقه وکړه چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اوکراین د حکومت د بانک د اعتبار پاڼې واخلي. د ازبکستان د حکومت وی مخالفی ډلې په سویس کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنار کریموف کور نیولای دی. د ازبکستان د حکومت وی مخالف سفر بیک جان وویل دی او څلور تنه نور له دوشنبه راهیسې د ګلنار کور ته ننوتی دي. بیک جان د ازادي راډیو ازبک څنګه ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې دې ته خلک پام وکړي چې پر دغه کور چې څوک پکې نه اوسي څومره ډېرې پیسې لګول شوي دي. د سویس پرس په وینا کریموفا دغه کور په 2009 کال کې په شاوخوا 3 میلیونه ډالر واخیست. بیک جان وویل پولیس د دوشنبه په ورځ په دوی پسې ورغلل خو دوی یې له کوره په زوره ونه ایستل. بیک جان زیاته کړه چې د سویس له قانون سره سم یوازې د محکمې حکم دوی له کوره ایستلی شي. د خبرونو پای.
دی هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچا داسې اټکل شوي. کابل آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 8. کندهار آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 15. هرات آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 4. مزار شریف آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 6. او جلال آباد هم آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 4.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو یو ځل بیا له ولسمشر کرزي وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. په روانه خپرونه کې کابل ته د روسیې د پارلمان د رئیس د سفر موضوع څېړو او دا هم اوري چې د اهل هنود او سکانو استازیو خبرداري ورکړي چې که پولیسي جرګه کې دوی ته یو څوکۍ ځانګړې نشي هیواد به پرېږدي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي پولیس تر اوسه په دې ولایت کې د لسګونو کسانو په قتل تورن حکیم شجاعي نه دی نیولی.
شجاعي د فعلاً د فاره هم په خاص اورزګان کې شتمیر و غرنۍ سیمه کې هلته اوسېږي او هلته پټ وي یا هلته ژوند کوي.
په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له حاله خبرې کوي او دا هم اوري چې په مصر کې نننۍ چاودنې ګڼ شمېر پولیس او خلک ټپیان کړي دي. دا دا خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر قربان حقجو د سې شنبې پر ورځ خبریالانو ته ویل چې یو شمیر پانګوال د دې تړون د سندېدو له امله نه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې هر راز اندېښنې رد کړې. مرزیه احمدزی او نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو سندیدل په هیواد کې یو شمېر پانګوال مایوس کړي او له هیواده خپلې پانګې باسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حقجو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې تړون ځنډول د هیواد د ملي ګټو پر زیان دي. ښاغلي حقجو له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي.
زه غواړم چې له دې تریبیون څخه خپل پیغام دولت ته ولسمشر ته ورسوم چې د دې وضعیت دوام د نړۍ خو په ځانګړي ډول امریکا سره د افغانستان په اړیکو اغیز کوي او دا وضعیت د هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. که چیرې دوام وکړي نو د هیواد اقتصادي ودې ته زیان رسوي. همدا اوس له هیواد څخه بهر پانګې ایستل کېږي. زه هیله لرم چې دولت زما غږ اورېدلی وي او دا غږ د خصوصي سکتور غږ دی.
ښاغلي حقجو زیاته کړه په افغانستان کې بهرني او کورني پانګوال یو سیاسي ثبات اړتیا لري. تر دې مخکې ځینو صرافانو هم ویلي وو چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدلو د بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم راکم کړی دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د اندېښنې په داسل کې راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د یکشمې په ورځ ولسمشر په ارګ ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون په اړه باید له عجلې نه بلکې له دقت څخه کار واخیستل شي. هغه وویل چې امریکایي چارواکو د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره یو شرط منلی چې د افغانانو کورونو ته به یې ځواکونه نه ننوځي. خو ولسمشر حامد کرزي د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان دویم شرط چې د سولې د پروسې عملي پیلېدل دي هم مهم وباله. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد ته له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک د لپاره دواړه شرایط مهم دي چې باید پوره شي. خو په عین وخت کې آیسا یا په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره دا خبره ردوي چې ګنې د دې تړون پر سر روانو اختلافاتو په هیواد کې په پانګې اچونې ناوړه تاثیر کړی. د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار وویل چې په هیواد کې پانګونه کمه شوې نه ده بلکې د تیر کال په پرتله زیاته شوې.
خوشبختانه با وجود د ډېرو منفي تبلیغاتو برسېره سږکال موږ تقریبا شاوخوا 15-20% په پانګونې کچه لوړه شوې ده او دغه پانګونه عمده سکتورونه د مادن په سکتور کې، صنعت په سکتور کې او د کرنې په سکتور کې ډېره زیاته پانګونه شوې.
ښاغلی افتخار زیاتوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر فابریکې او شرکتونه جوړ شوي او یو شمېر ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. خو ځینې کتونکي وایي چې کله امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه شي او ټول بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي نو ښایي په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې لمنځه ولاړ شي.
عمر دلچی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو یو ځل بیا له ولسمشر کرزي وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسیې د پارلمان رئیس د اوپلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. روسي رسنۍ وایي چې دی به د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي او مشرانو جرګې له رئیسانو سره وګوري. سلطان محمد سرور د اترتاس خبري اجانس په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې د پارلمان رئیس د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېد. د اترتاس خبري اجانس رپورت ورکوي چې سرګي نارشکین له افغان مشرانو سره د لیدو پترز کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې، پارلماني روابط او یو لړ نړیوال مسائل څېړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د پارلمان رئیس له جمهور رئیس حامد کرزي، د افغانستان د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګو له رئیسانو عبدالرؤف ابراهیمی او فضل هادی مسلم یار سره خبرې وکړي. د روسیې په پارلمان کې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو او د آسیا او اروپا د همبستګۍ د چارو د کمیټې مشر لیونت سلوتسکي هم د دغه پلاوي غړی دی. هغه خبریالانو ته وویل چې سرګین ارشکین نه یوازې د روسیې د پارلمان د رئیس په توګه بلکې د ګډ امنیت د تړون د سازمان د پارلماني ډلې د مشر په توګه هم د افغانستان لیدنه کوي. افغانستان د دغه سازمان مراقب غړی دی. دغه سازمان د تروریزم ضد هلو ځلو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په هکله له افغانستان سره خبرې کړې دي. د روسیې د پارلمان مشر په داسې حال کې د کابل لیدنه کوي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي توافقنامې د امضا کولو لپاره په خپلو شرطونو ولاړ دی. دغه توافقنامه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل قانوني کوي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې روسیې جمهور رئیس کرزی هڅولی چې دغه توافقنامه لاسلیک کړي، خو وروسته بیا مسکو ویل چې دوی له کابله داسې کومه غوښتنه نه ده کړې. په روسیه کې د مخدرو موادو د مخنیوي د ادارې مرستیال مشر ولادیمیر کارنده او د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف هم کابل ته په سفر کې د دغه هیواد د پارلمان د مشر ملګری دي.
و امریدل چې د روسیې د پارلمان مشر کابل ته تللی دی او ټاکل شوی چې له ولس مشر کرزی او نورو لوړ رتبه افغان مقاماتو سره خبرې ترسره کړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
په افغانستان کې د اهل هنود او سکانو استازي خبرداري ورکوي چې کپولس جرګه کې دوی ته او څوکۍ ځانګړې نشي هیواد به پرېږدي. دوی د سرګندونو د سه شنبه پر سپ کابل کې د مدني ټولن لوزینو استاو سره به وګړه خبري غونډه کې وکړي. ولس جرګې په دې ورسېو کې د ولسمشر کرزی هغه فرمان رد کړ چې د افغانستان هندوانو او سکانو ته په دې جرګه کې او څوکۍ ځانګړې کړې و. خو مشرانو جرګې نن د سه شنبه پر سپ د ولسمشر دغه فرمان تصویب کړ. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو استاذي وایي چې حکومت د دوی حقونو ته په اساسي توګه رسیدګي ونه کړي، لدی هواده به ووزی. دغه اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ولسی جرګې تیره اونۍ د ولسمشر حامد کرزی هغه فرمان رد کړ چې هندوانو او سکانو ته په دې جرګه کې وڅوکي ځانګړې کړې و. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د سراسري ټولنې مشر او تارسنګ د مدني ټولنو لزینو غړو سره په ګاډه د سیشنبه پوراس له افغان دولت څخه وغوښتل چې د مسالې ته پام وکړي. او تارسنګ په ولسی جرګه کې اهل هنود او سکانو ته د وې څوکۍ ورکول د دوی قانوني حق و باله.
اول خو ما عذر میکنیم، زاری میکنیم،
اول موږ عذر او زاری کوو. دا زموږ حق دی. قانون او قران شریف دا حق راکړي. موږ د افغانستان تابع یو او زموږ حق دی راکړي. که زموږ حق را نه کړل سو او تایید نشو، موږ په صراحت سره وایو چې ملګر ملتونو ته مراجعه کوو. خو وی ته وایي چې له هندستان، پاکستان او ایران پرته مو هر هی واته چغواړي ولېږي.
او تارسنګ ویل اوس شاو خوش پګنیم زره اهل هنود او سکان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ژوند کوي. د دوی استاد شکایت کوي چې په تیرو درې لسیزو کې د کورونا او ځمکو په ګډون زرګونه ملکیتونه د زورواکانو لخوا غصب شوي دي. اوس د دې اقلیت استاد غواړي چې پولیسي جرګه کې وڅوکي ولري تر څو خپل ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. که څه هم ولسی جرګې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی فرمان رد کړی، خو مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ تایید کړه چې هندوانو او سکانو ته په ولسی جرګه کې یو څوکۍ ځانګړې شي. د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون مشر محی الدین منصف په دې اړه د سناتورانو پریکړه داسې بیان کړه:
ما در نظر داشته رشد فرهنګي و
د افغاني ټولنې فرهنګي او ټولنیز ودی او د ملت کېدو اصل ته په کتو سره موږ په ولسی جرګه کې اهل هنود او سکانو ته د یو څوکۍ ځانګړې کېدل تایید کړه.
د مدني ټولنو ځینو بنسټونو هم د اهل هنود له دې غوښتنې ملاتړ وکړ او وی ویل چې دوی ته په ولسی جرګه کې څوکۍ ځانګړې نشي. راتلونکي اونۍ به په کابل کې لوی مظاهره وکړي، خو معلومه نه ده چې دوی له ټینګار سره سره به ولسی جرګه اهل هنود او سکانو ته یو څوکۍ ورکړي او کنه. خو د افغانستان دغه اقلیت د محل په مشرانو جرګه کې یو انتصابي غړی لري. له قانون سره سم په ولسی جرګه کې هندوانو ته د وې څوکۍ د ورکولو په اړه د روان اختلاف مسله به هم د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو ګډ کمیټې ته وسپارل شي تر څو په دې اړه خپل پریکړه وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کاندید ګلاغا شیرزی انتخاباتي ټیم د یو شمېر رسنیو او ارګانون له لارې د نظر پوښتنې او سرویګانو په وړاندې کلک مخالفت ښیي او وایي چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رسنیو د اصولو پر خلاف کار دی. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل او آی ټی آر په نوم ادارو په وروستۍ سرویګانو کې ځینې کاندیدان له ځینو نورو مخکښ بللي دي. د ښاغلي شیرزي لومړی مرسیال په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه سرویګانې رڼې نه دي، نو ځکه یې دوی په وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او څارنوالۍ ته خپل شکایت وړاندې کړی دی. په اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو لخوا تر ټاکلې نیټې د مخه پر انتخاباتي هلو ځلو انتقاد کېږي. په دې برخه کې وروسته انتقاد تر یوې سروې وروسته کېږي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل او ای ټی آر مسؤل لخوا سوې ده، او په هغه کې ځینې کاندیدان تر نورو مخکښ بلل سوي دي. د ګلغای شیرزي مرستیالانو په کابل کې په یوه غونډه کې د رسنیو له لارې د دې ډول سرویګانو د خپرولو سره کلک مخالفت وشد، او هغه یو ډول سلیقوي چلند وباله چې د دوی خبره شاید د ځینو کورنیو بهرنیو کړیو لخوا په دې برخه کې پیسې هم اخیستل شوي وي. د ښاغلي شیرزي لومړي مرستیال سید حسین عالمی بلخی په دې غونډه کې ویل چې د دې کار په اړه یې څو ادارو ته شکایتونه هم کړي دي.
تیم انتخاباتی ما در حال که شدیدترین احتجاج خود را
زموږ انتخاباتي ټیم په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د ټلو تلویزیون د غیر مسولانه اقدام په وړاندې خپل شدید مخالفت شي، خپل رسمي شکایت د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لوی څارنوالۍ او د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ته استولې دی. هیله لرم مسول ارګانونه د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره هیله لرم مسول ارګانونه د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
دغه دوی سرویګانې تیره ورځ د ټولو په نوم یوه خصوصي تلویزیون له لارې خپرې سوي، او په هغو کې درې کاندیدان تر نورو مخکښ بلل سوي دي. د ټولو تلویزیون وایي چې دغه سروې د افغانستان په 34 ولایتونو کې د خلکو څخه د ټلیفون له لارې اخیستل سوي دي. په سروې کې عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی او عبدالقیوم کرزی په ترتیب سره په لومړي، دوهم او دریم کتار کې راغلي دي. خو د ښاغلي ګلغه ټیم د دې ډول سرویګانو خپرول تر وخته مخه بولي، او وایي رسنۍ په دې ډول کړنو په ښکاره د نو کاندیدانو لپاره کمپاین کوي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول سرویګانو ترسره کول معمول کار دی. دغه کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې که خلک په معیاري او شفاف ډول وپوښتل سي، نو دوی ملاتړ کوي، او هغه د عامه خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره ګټور بولي.
نظر سنجي یا د خلکو څخه سروې ترتیبول کوم ممانعت نشته دی، که هغه چیرې معیاري وي او د بلابلو ولایتو څخه د بلابلو سیمو څخه دا سروې یا نظر سنجي ترسره کیږي. په دې برخه کې زمونږ دریځ دا ده چې مونږ د دې څخه ملاتړ کوو، او دا ښه ده چې د هر چا مسیر مشخص کیږي او ښکاره کیږي چې څوک په کوم ځای کې دي، تر څو د هغې لپاره بیا مشخص نور تدابیر ونیول شي. او همداشان دا د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره هم مومید او ګټور واقع کیدی شي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان کولای سي د 1990 کال د دلوي د میاشتې له 14 څخه د حمل تر 14 او د ولایتي شوراګانو کاندیدان د همدې کال د هوت له 14 خپل کمپاین پایل او تر یوې میاشتې پورې ترسره کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندیدا حق نه لري چې تر ټاکلې نیټې د مخه انتخاباتي کمپاینونه وکړي.
د اروزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي پولیسو تر اوسه په دې ولایت کې د لسګونو کسانو په قتل تورن یو وسلوال نه دی نیولی. دا کس عبدالحکیم شجاعي نومیږي، او د څو میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزیر د هغه د نیولو امر ورکړی و. د نوموړي د نیول کېدو امر روس له هغې وشو چې د اروزګان په لسګونو قومي مشران کابل ته راغلل او د شجاعي نه یې شکایتونه وکړل. په اړه سید کمال شاه عارف رپورټ لري.
د اروزګان د ولایتي شورا رئیس وای که څه هم د کورنۍ چارو وزارت څو میاشتې مخکې د حاکم شجاعي د نیول امر کړی، خو تر دا مهال یې په نیولو کې پاتې راغلی. امان الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې حاکم شجاعي اوس هم د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو فعال قمندان دی. هوتک زیاته کړه چې شجاعي او ملګري یې په مرکز او سیمه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو د ملاتړ څخه په استفادې سره د پوینا پر خلکو یې خپلو ظلمونو ته ادامه ورکړې.
شجاعي د فعلاً د فارم په خاص اروزګان کې شپلې لري وو غرنی سیمه کې حالته وسیږي او حالته پټوي یا حالته ژوند کوي. نو بیا چې ما معلومات وکړي د عام خلکو څخه او دغه ځای د قومي مشرانو څخه غوښتل چې د محلي پولیس په چوکاټ کې ستا
څو میاشتې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ورسله هغه د حاکم شجاعي د نیول امر وکړ چې د اروزګان قومي مشران له هغه نه په شکایت کابل ته راغلل. دوی د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته شکایت وکړ چې شجاعي عام خلک ځوروي، او تر اوسه په خاص اروزګان کې لسګونه ملکي کسان وژلي دي. هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت رات ویلی وو چې شجاعي سیمهیز پولیس نه بلکې غیر مسول وسلوال کس دی. خپل شجاعي له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ویې ویل چې دی د سیمهیزو پولیسو قمندان دی او له طالبانو سره جګړه کوي. دا چې د کورنۍ چارو وزارت له امر سره سره بیا هم شجاعي ولې نه دی نیول سوی، په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي دفتر له څه ویلو ډډه وکړه. خو د اروزګان د ولایتي شورا رئیس هوتک ازادي راډیو ته وویل که دولت حاکم شجاعي ونه نیسي په سیمه کې به قومي او مذهبي شخړې راپورته سي.
د کړنې داسې ښیي لکه دی چې د پښتو د فارسي تر مابینځ باندې او ژبني خپله یو توپی راولي او خپله یو داسې جنجال راولي چې هغه بیا آینده نسلونو ته دا په میراث کې پاته سي. نو د خلکو په حساب کې هلته وهم موجود دی او په خلکو کې هلته یو بیره موجوده ده او خلک دا فکر کوي که شجاعي راځي یا د شجاعي خلک راځي یا د انډیوالان ملګري راځي زموږ په ژوند مطلق د خطر سره مخامخ دي.
د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په خوا ادا کړې وه چې د کورنۍ چارو وزارت حاکم شجاعي له نیول کېدو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي په سپارښتنه بیرته پرېښو، خو د ښاغلي خلیلي دفتر بیا دا ادا بیا اساسه وبلله. خلک وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د زورورو کسانو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت امنیت ته یو لوی ګواښ دی چې باید مخه ونیول سي.
امنیتي ځواکونو د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې درې ورځنی چانیس عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په خبره یو شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. یاد سیمه کې د وسلوالو د موجودیت په اړه دغه عملیات د موجودیت وروسته دغه عملیات پیل شول. ولې برخو د وسلوالو طالبانو ویان بیا وایي چې په سیمه کې بهرنیو ځواکونو ته مرکشوب له اړولې ده. په اړه یې له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا هغه چانیز عملیات چې د تیر یک شمې پورز په الینګار ولسوالۍ کې پیل شي وو نن د سه شمې پورز پای ته ورسېدل. د ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې درې ورځنیو عملیاتو په جریان کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره نښته هم ترسره شوي چې په پایله کې څلور تنو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوختي او دوه تنه شکمن کسان طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي.
د ذوالفقار شپاړس په نامه ګډ چانیز عملیات د ګډ ځواکونو لوري پیل شوي ول او نن پای ته ورسېدل. پکې د مخالفو وسلوالو د مشهور قومندان زرقوي د ډلې دوه تنه وژل شوي دي او دوه تنه نور یې زخمیان دي. په دغې عملیاتو کې دوه تنه شکمن هم د افغان ځواکونو له لوري نیول شوي دي.
د ځواک په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان کمانډو ځواکونو هم برخه لرله، د وسلوالو طالبانو د وسلو څلور مهمې ذخیرې هم له منځه وړي. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په پایله کې د الینګار ولسوالۍ اړوند توری کلا، اعظم کلا، کوټهخیل، سباخیل، شوراباد، چارقلا، میاخیل، نیمنایی او یو شمېر نورې قریې له وسلوالو پاکې کړې او یو اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې په الینګار ولسوالۍ کې د خپلو دوو تنو ملګرو وژنه تایید کړې او په خبره یې چې دوی په دې ولسوالۍ کې شپږ تن امریکایي سرتیري وژلي او ګڼ شمېر نورې زخمیان کړي. خو د لغمان ولایتي چارواکي بیا وایي چې عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي او کومه مرګ ژوبله هم ورته نه ده غوښتي. هاخوا د لغمان په ګاونډ کې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشقیوال وایي چې دا عملیات د سې شنبې له سهار راهیسې پیل شوي او تر اوسه کومه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوي. نوموړی وایي چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو یاد سیمه د وسلوالو لشتون څخه پاک شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم په مصر کې د وروستیو تحولاتو رپورټ. په مصر کې نننۍ چاودنې ګڼ شمېر پولیس مړه او ټپیان کړل. حکومت اخوان المسلمین ډله د یو تروریستي ډلې په توګه معرفي کړه. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د مصر د پولیسو په یو مرکز کې زورورې چاودنې نن لږ تر لږه څوارلس کس مړه او سل تنه نور ټپیان کړل. د مصر حکومت چې د پوځیانو له ملاتړه برخمن دی وویل چې دغه چاودنه د هیواد د دیموکراتیک مسیر د بېلارې کولو لپاره ترسره شوې. د مصر صدراعظم حازم البیبلاوی د منصوري په خر کې د موټر بم له دغې چاودنې څو ساعته وروسته منحل شوی اخوان المسلمین ګوند یو تروریست سازمان وګڼه. د صدارت ویاند اخوان المسلمین ګوند د دغه برید مسؤول وګڼه، خو اخوان المسلمین دغه برید په ډیرو سختو او شدیدو الفاظو وغانده. له نننې چاودنې یو ورځ مخکې د انصار بیت المقدس په نامه یوې ډلې د مصر امنیتي ځواکونه کافر ګڼلی وو. د مصر لری کړای شوی منتخب جمهور رئیس محمد مرسی د اخوان المسلمین له مشرانو څخه دی. له هغې نیټې راهیسې چې د مصر اردو په تیرې جولای میاشت کې له پراخو حکومت ضد مظاهرو وروسته مرسی له واک لرې کړ، نننې چاودنه په دغه هیواد کې له ټولو لویا یوه ده. د شیما په نوم د پیښې یوې آیني شاهدې داسې وویل: دا ټول د خدای د رضا خلاف کارونه دي. قرآنی مرگ او د ملک بربادي. یوه اونۍ مخکې یو ټکسي چلوونکی ووژل شو. ټول ولس غمجن دی، چاته خوب نه ورځي. موږ یوازې امنیت غواړو. دا د خدای د رضا خلاف کارونه دي، دا عدالت او اسلام نه دی. دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د نوي قانون په هکله په مصر کې د خلکو نظر واخیستل شي. د محمد مرسی د واک له نسکورېدو وروسته د نوي قانون تصویبول په مصر کې د ولسواکۍ لور ته لوټولو مهم ګام ګڼل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، 4:30 بجې دی. له احمد شبر د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
مشرانو جرګې نن د ولسمشر حامد کرزي هغه تقنیني فرمان تصویب کړ چې له مخې به یې په ولسي جرګه کې د افغانستان هندوانو او سکانو ته یو څوکۍ ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 5 کلونو کې د ښوونځیو د شوراګانو په مرسته 300 ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي. یوې پاکستاني محکمې د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د خیانت د لګېدلې تور محاکمه د امنیتي ستونزو له کبله وځنډوله. دغه محاکمه به د جنوري په لومړۍ نیټې ترسره شي. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله یوه تروریستي ډله اعلان کړه.
اساسي او بشري حقوق.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق خو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دغه خبرونه کې د بشري حقوقو په اجرایوي ضمانتونو بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د تعلیمات او څنګه مرستيال خاغلای خالد ایثار سره ملمه ده. ایثار صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم. صحیح
لکه څنګه چې د بیلابیلو بشري حقوقو په اړه بحثونه کیږي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا بشري حقوقونه اجرایوي ضمانت لري یا نه؟
بله، دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ځکه چې موږ د بشري حقوقو څخه بحث کوو او دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا حقوق بشري چې ډیر مهم موضوع ده په سیاست کې، په حقوق کې، آیا دغه بشري حقوقونه اجرایي ضمانت لري او کنه؟ په پیل کې زوایم چې بله، حقوق بشر اجرایي ضمانتونه لري، لیکن دا هم باید وایم چې د حقوق بشر اول خو د نړیوال حقوق یو مهم بخش جوړي، او باید وایم چې د داخلي او نړیوال حقوق د اجرایي ضمانتونه یو بل سره توپیر لري. دا باید ګران اوردین کته وایم چې کله موږ د بشري حقوقونو ضمانتونه په اړه خبرې کوو، دا به وایم چې د داخلي حقوق او نړیوال حقوق ضمانتونه یو نه دي، ځکه چې په داخلي حقوق کې موږ پیژو چې اجرایي ضمانت قوي دی، ځکه حکومت سره او د قواعدو اجرایي ضمانت هغه د حکومت ځواک یا واک جوړي. لیکن په نړیوال حقوق کې موږ پیژو چې اصل پر رضایت دی، یعنی دولتونه د یو بل رضایت پر اساس راځي او ځینې بین المللي قواعد جوړي. نو دا باید په پام کې ونیسو. دویم، نړیوال جنگ مخکې یو قاعده په نړیوال حقوق کې حاکم وو، او هغه قاعده دا و چې د دولتونو حاکمیت مطلق وو. لیکن د نړیوال بشري حقوقو اعلامیه چې د مجمع عمومي لخوا تصویب شو، نو د دولتونو مطلق حاکمیت اصل بدلون وو او وست د دولتونو حاکمیت نسبی دی. په دې معنی چې دولتونه نشي کولای چې د خپل د اتباعو په وړاندې هر ډول کړنې سرته ورسوي. نو په دې معنی چې هغوی باید ځینې ملحوظات خپل داخلي او خارجي سیاست کې باید په پام کې ونیسي، او یو د هغه مهمو ملحوظات څخه د اتباعو د بشري او اساسي حقونو خوندیتوب او ساتنه ده.
په مشخص ډول کوای د بشری حقونو په اړه کوم اجرایی ضمانتونه او ژمنې شتون لري؟
بله، په عام ډول ویل سي چې بشری حقونه دوه ډول ضمانت لري، یو ملي ضمانتونه لري او بل بین المللي ضمانتونه لري. په ملي ضمانتونه کې د دولتونو ملي تعهدات ډیر مهم دي. د مثال په توګه موږ کولای شو چې د افغانستان د اساسي قانون شپږمې ماده ته استناد وکړو. هلته ویل چې دولت د انساني کرامت د ساتلو، بشري حقوق د ملاتړ، د دیموکراسي د تحقق، ملي وحدت د تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د اوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. نو شپږم ماده د افغانستان دولت مکلف کړی چې بشري حقوقونه څخه ملاتړ وکړي او بشري حقوقونه وساتي. او وهم ماده هم د بشري حقوقونه په اړه دی، ځکه چې دلته ویلي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول مایدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. د افغانستان د دولت ځینې نړیوال تعهدات هم لري، ځکه چې موږ ځینې حقوق بشري نړیوال سندونه امضا کړی دي. مثال په توګه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق، د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي نړیوال میثاق، د ماشومانو نړیوال کنوانسیون، د شکنجې په ضد د مبارزې نړیوال کنوانسیون او داسې نور کنوانسیون چې افغانستان هغه امضا کړی. نو د بین المللي ټولنې په وړاندې افغانستان مکلفیت لري چې هغه کنوانسیونونه او نړیوال سندونه پلي کړي او رعایت کړي. دا یو مسله. بل مسله د مدني ټولنې نظارت، افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نظارت او د رسنۍ نظارت خپل یو وسیله ده نظارت کیدای سي. دا ملي ضمانتونه بین ملي ضمانتونه پر دوه ډول دي. یو ضمانت کیدای سي د منشور په اساس وسی، بل ضمانت د مایده په اساس پلي کیدای سي. نو د منشور په اساس نظارت ځینې نړیوال بنستون استاچې د ملل متحد سازمان په چوکاټ کې کار کوي. او د مثال په توګه موږ کولی شو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو عالی کمیسر څخه نوم مخلو.
بله،
د مایده پر اساس ځینې مایده استاچې د مایده پر اساس هم نظارت ځینې نهادونه کمیټې استاچې نظارت کوي. نو کیدای شي د ځینې کمیټو نوم هم دلته واخلو. د مدني او سیاسي کمیټه ځانګړې مکلفیت لري چې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق څخه نظارت وکړي. د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کمیټه وظیفه لري چې د اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي نړیوال میثاق څخه نظارت وکړي او ځینې نور کمیټې چې د ځانګړې نړیوال سندونو څخه نظارت کوي.
بله، ډیر مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت خایښ نورو چې موږ دوه وو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی د حقوقي اړخ تاسو د دغه ضمانتونو یادونه وکړه. لکه څنګه چې په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وړاندې ځینې ستونزې موجود دي، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ماشومانو شاقه کارونه، د بیکاری مسله او داسې نور، څنګه کېدای شي دغه بشري حقوقونه په ټولنه کې عملي شي؟
بلې، دا هم ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ په ټولنه کې ځینې ستونزې شته چې تر مخه هم اشاره وکړه چې د حقوقي دلغازخه بشري حقوقونه خوندي دي او ډېر قوي حقوقي بنسټونه لري، لیکن د اجتماعي او فرهنګي په لاس دلته موږ ځینې ستونزې د بشري حقوقونو په وړاندې لرو. ځینې لارې چارې لټولې سو چې دغه بشري حقوقونه چې حقوقي جنبه لري هغه ته عملي بڼه ورکړو. لومړی ستونزې چې زموږ په ټولنه کې شتون لري هغه د بشري حقوقونو په وړاندې د خلکو اعتماد لږ دی، نو په دې توګه هغه اعتماد او باورمندي بشري حقونو ته نسته. نو که غواړو دغه بشري حقونه په خپل ټولنه کې عملي کړو، نو د حکومت او نورو سازمانونو لومړی مکلفیت او مسؤلیت دا دی چې دغه اعتماد او باورمندي د حقوق بشر په وړاندې باید ایجاد شي. دا یو مسله. بل مسله د بېسوادۍ سره باید مبارزه وسي، ځکه چې ځینې شمېرې ښیي چې د افغانستان 50% خلک بېسواد دي. نو کله کې داسې چې بشري حقونه په یو ټولنه کې چې اکثریت بېسواد دي پالیسي، دا بله مسله. بله مسله دا ده چې د تعلیمي او عالي نصاب کې د بشري حقونو ارزښتونه شاملېدل، دا هم یو شګه ګام دی چې بشري حقونه په د مکاتب ته تعلیمي نصاب کې او د پوهنتونونو نصاب کې د یو دایمی مضمون په پتوګه باید شامل شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
ستاسو نه مننه.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای اوریدله. دا خبرونه تاسو په هر یو نه کې د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته په منځلې صفه 1200 او اف ام 3.15 او ریټر بلې خبرونه مو علامه شي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي دي. یو شمیر اوریدونکو وای د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه او د کارت ویشلو بهیر ستونزې درلودې چې دوی ونکړای سول کارډونه واخلي. ځینې نور به وایي چې له وسلولو کسانو څخه پتنګ دي. نور ویلي چې اداري فساد ورته ستونزې پیدا کړې دي. خپل ټلیفوني پیغامونه کې اوریدونکو نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو چې زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځنګړی سوی دی. په پیل کې یو اوریدونکو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې کوي.
ټول فدرای کارتونه چې نه دی راکړي، دا شکایت مې نورو مقام ته ورسوله. اشرف غنی احمدی ته خو بالکل منګه د اطراف خلک وای نه ورکو، په دې خاطر چې د دوستم ماوین اول کړه دوستم د ګلانجه مو وخت ته وځو اول خلکو ته منګه راي ورکو چې دا د دې سره د انقلاب او دلته من سره وخت کړی تار توګي.
زه احمد وکیل د خوش شرزایت فانتون د اقتصاد فانتی دریم کال محصول یم. څنګه چې زه تاسو ته یادونه کوم چې ما یو پروسیکاله امریکای اسربات خپل سیمانځکا تنخواه جوړه کړه ته ویل ولري $300,000 $300,000 دی چیرې څومره ده او کله چې کوم د غراجی هغې دا د یو تخفیفي د تراسي افغانستان ته مدې ادي افغانستان د اسربات تنخواه خپل درې سو تقریبا $200,000 راځي.
زبانو صدا سره دا پیشنهاد کړی چې لویه جرګه حسابي د انتخابي نه ده، غواړي چې خپل ماشین نه لوړ کړي. ماشونه د میاشت $1,000 معاش له دولت نه اخلي او په میاشت کې $1,000 له وزیرانو نه اخلي. دوی غواړي چې له خارجیانو نه $2,000 واخلي. دوی کوم نور هدف نه لري.
یا خه زمونږ قرضه څنګه دا وختونه یا زمونږ قرضه څه په سیاست نه پیږي او یا هم د افغانستان او پاکستان څخه کوي ا د چې تاسو پاکستان چې بار بار مونږ ته خودکش را لېږي د مکی کې په پلان کې کوم څه دی سیاست باندې نه پیږي د قرضه څنګه دا وایي چې خپل پلان سره تبديل کړي.
ایک خارجیان پا افغانستان خوری که ملامت دیدی بلخص پا امریکا کل ملامت چی دیدی اخبال رئیس جمهور اردوال مالینی دی آز رو دی ساره که غلجه اولسوالی تا غلی سا غلجه اولسوالی نام نکری دا پایی پا نام نجای که تجاران نی پیسی خورلی دی نام نجای که در اولی دی در کل کابینه سری یو جای که در پیه بل جای که دی
ما ته لاس کاله وشتاب نه ته یو بیا کړه دې نه ګنا نه چې دې یاره سره د کار په اړه راغله نو دا سره بیا د نور څه سیر کړه و چې دا په مخکې ماته لاس کاله وشتاب نه چې دې لا کړه دې ما ته د تنه سفاره تر دې نه څوک لرم چې ما کرا چې نو څه پوښتنه کوي.
عبدالمجید زخمی د جوزجان ولایت څخه تاسو په اړیکه کې یم. دا یو سل نوي شمارې چې په دغه جوزجان ولایت کې خلک مزاحمت ورته کوي، حد اقل دغه باید په یوه افغاني مثلا دغه باید په یوه افغاني دغه فعاله کړي. دا د جوزجان ولایت خلک چې دي دا یو سل نوي ته ډېر مزاحمت کوي. دا بس دغه مې سوال و. سلام
مہربانی یو دا نمائندگی پرچا دا کم پرچا کم مسلم گوری ہم زمست پنزوس روپی گواری چین دا چی دا زمست پیغام تا مسلم پری ورسی جی و سلام
زه داود غزنی له ښار خبرې کوم. موږ د پکتیکا دی ولایت په لاره باندې راځو، پاکستان نه چې راوړو پکتیکا ولایت په لاره باندې راځو. اوس ډېر مشکل ده، ډېر تکلیف ده، د عسکرو لخوا موږ ډېر ځورول کېږو. موږ غزنی پکتیکا علي ته ورسېږي.
زه یو تن په نامه د شیر امیر چې موټروان یم، پر لارې باندې غلو دومره د امنیت جوړه کړې ده، هغه حدود چې مربوط د چارواکو او د امنیتي ځواکونو کېږي، او بل طالبان په هغه منطقه کې چې دي غله راځي د طالبانو په منبوتو کې چې بالخصوص پور پاجونه پر سرو تړلي خلک طالبان بولي، خو هغه موټروانان نیسي، وهي یې تقوي او دا یې موټر شته دي. خو طالبانو ځینې زما دغه هیله او دا خواهش دی چې دوی په خپل منځ کې کوم طالبان چې دي د دولت په شان دوی هم یو کارتونه ورکړي.
خبر والی کا درخواست
مظاهره ولرو، بلکې سلحانی زو مظاهره په دې معنا چې اتفاق په خپلو مکاتبو کې کینو تر څو چې دمنګه حقوق دغه چارواکي موږ ته بیرته رایاده کړي. تاسو له غاډې نه مننه هیله کوم چې دمنګه اواز تر چارواکو پورې ورسوي.
ملا سید خزانې لرینګرار د ولایت څخه منګه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا په کلکه باندې غواړو چې د امریکایي سرتیرو شتون په افغانستان کې البته په سلو کې 90% په خطر کې دی او 10% د افغانستان د افغانانو په امنیت په ګټه کې دی. هغه داسې باید چې د امریکایانو کومنده د افغان دولت په لاس کې شي.
میر دین ارخیل د نیرار ولایت نه تاسو سره په تماس کې یو پیغام لرم چې هغه پیغام په دې ډول دی. څو ورځې مخکې یو ملي اردو عسکر لور په حق رسېدلی و، د مازیګر نه تر سبا مازیګر پورې هغه مړی هغه ته وټالو او د ده وظیفه په هلمند کې و، ولیکن دی په دوه ورځو کې راونه رسېد. اخر د لور د جنازې سر ته راونه رسېد. چې کله بیرته راغی جنازې ته نوموړی تېله تېرو دی. هغې ورځې دا په دې خوا دی بیرته وظیفې ته لانړه او یو زرج موټرسکل اخیستی او چلوي په دې هغه کې. نو د هیله ما د ازادي راډیو نه خلا ده چې دغه چارواکي مېلمانه کې او په دغه باره کې دغه ویلو د عسکرو ته یو زمینه مساعده کړي چې هغوی ته یو نوموړی پیدا کېږي او چې پیسېږي باید فوراً هغوی سره ترافیکي امکانات یا هغه ورته کومک وکړي چې هغه خپل جنازې خپل مړي ته راورسېږي.
زه ګل محمد غوربان تاسو ته په تماس کې ما غوربان کې د اربکان په طالبانو لار باندې پلاس طالبانو مې سره بانک یې د تلو تین شپې کې یو موټر مې دزیږي او جنگ شروع دی.
السلام علیکم. لوګر ولایت څخه د لوګر ولایت برې کې برا کول سوالې کې اربکان دې خلک کې د پښتو او د فارسی په نوم باندې بس پښتانه وې نه هغه وې او د خلکو په ګړې او ګړې ته حق کنځاکي
دبره کې با دبره کې راجان په بازار کې اربکان دي. اربکان خلک ډېر پزابې دي. مال دولت هغه شته چې دغه مخه ونیسي.
ورور اندازه تکاون سوالی د افغانستان د دولت څخه ده یا مربوط د صحت یعنی ده کنه ده او کچیر ته وشي کی صحت یعنی ولې په دې باره کې معلومات نه کوي. په تاول سوالی کې یو چې ده نرسان او یو چې ده پاکستانی ډاکټران سر به خود د وزن خاصي او سر به خود قانون کوي. هات د ډاکټرې کوم شرایط نامه ته خیر نه لري. هر څه سات په خود د دواخانه خلاصه کړي دا چې کیفیت د دوا خرچي آیا دولت دې څخه پوښتنه ولې نه کوي.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما نوم حمید الله دی. غواړم د افغانستان چارواکو ته ووایم چې د په افغانستان کې پښتو او فارسي دواړه رسمي ژبې دي، باید د دواړو مراعت او احترام وشي. په داسې حال کې چې زموږ ځینې چارواکي، خصوصا لوړ رتبه چارواکي او د جمهور رئیس وایندان او د ځینو وزارتونو وایندان، دوی یوازې په یوه ژبه غږیږي. ځینې چارواکي چې دواړو ژبو ته احترام لري په پښتو او فارسي دواړو خبرې کوي په مختلفو وختونو کې، په کانفرنسونو کې، په مرکو کې، مګر ځینې چارواکي شته چې هغوی حتی په پښتو هېڅ نه پوهېږي. نو زه هیله کوم چې دغه ډول خلک چې په دواړو ژبو پوه نه شي باید په داسې پوستونو کې مقرر نه شي.
محمد زبیر د جلال آباد ولایت څخه د آزادۍ رادیو له لارې دا پیغام ورکوم. د شمس الوادي یعنی د شمس سود د اسلام اهداف نور په کیان چې د ګور سره اقتصاد لري خپلیات یې په صحي مشور مستقیم دول لري موجوده حکومتنا ناوله ګټه کړې ده. یعنی د ایتو او د کلیس کوچ په استفادې د غالب په دامن خلک ووژل بندیا شکل یا د کار خاطر په یو خانه ابل بانا ورکړل د خلکو په کورونو یې کې شکل د حضرتي مسلمان مې په تنظیم کې د ډاکټر عبدالله د فنور د تکیانو په دغه کلمه سره نشي په ډول
پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ نه په تماس کې. دلته عملیات شروع شوي، اردو نظم عامه ډېر راغلي دي، خلک تنګوي، په دې باندې راغلي چې موږ لاره خلاصه و، لاره خو خلاصه ده، خلک خپل کارونه کوي، باغونو کې فیرونه کوي، باغونو کې خلک خپل کارونه کوي، هغه کارونه ته نه پرېږدي. دوی خو د لارې خلاصو دپاره راغلي، نو خپل کار پسې دې بېرته لاړ شي او خلک دې پرېږدي چې خپل کارونه وکړي.
عبدالرحمن د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ، زما مشکل دا دی چې موږ په د کرزي په حکومت په دا دیارلس کاله کې موږ ته نه یو سړک پوه شو، نه یو خادد مو ولسوالۍ ته راغله، نه مکتب ته، نه هسپتال ته، نه یو ښه ډاکټر لرو، نه یو ښه پل لرو. موږ ته د کرزي د حکومت دا خواهش کوو چې موږ ته دا خدمت وکړي.
الو، السلام علیکم رادیو آزادی. زموږ دغه شکایت دی د رادیو آزادی له خوا څخه، باید خپل سي بختیار یم د فراه د ولایت دا ضیاءالدین دی پر لارې د فراه د فرارود د دښته چې ودی اوځي. دلته چې هر سړی چې پر دا لارې تیری رو پیسې ځینې رانیسي، هر ورځ څونه وو پر دا لارې باندې زموږ پیسې رانیسي، ورته وایي چې موږ یې د فراه ولایت ته وړو. دی راته وایي چې خدای دې وکړي تر راځای تیر الته ودرې زه پیسې غواړم، لا زر روپۍ غواړي، دوه زر روپۍ غواړي.
د سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورته مې دا ده چې د پاغي د لوپړو مقاماتو څخه چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ کې د روشن مخابره کې دستګاه نشته، خلک له ډېرو سخت مشکل سره مخامخ شوي دي. زما وختان ډېر سر مخابرات او وزارت څخه دا چې ولې په څمکنۍ او رسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه انتن نه لګېږي. الا څه دی ډېر پهکتفونه مونږ ثبت کړل لوړ پورو مقاماتو له لارې، همدارنګه تاسو ته مخابرات وزارت څمکنۍ کې دي روشن مخابراتي دستګاه نه لګوي. الا څه دی تاسو په دې اړه معلومات غواړم چې ولې نه لګې شي.
زه محمد انتظار یم د هلمند ولایت ته بندي کې کې سالي د بندي دغه تعالی کې ته دانه کې څنګه نه کې خپل نو زما د افغانستان د دولت څخه د دې په دې کې چې سالي کې د ټلیفون انکم د دې څنګه د کټو په ټلیفون سره کې چې کومه کار کوي چې موږ غواړو چې موږ د ټلیفون انکم د شو او د حاله سي او عمر د دې د راغون کارونه ورته نه کوي دا د راغون کار یو وخت کوي.
زلیا افغانستان غزنی دی ولایت لګلان ولسوالۍ څخه، ورور دغه دی ګلان په ولسوالۍ کې دغه دی آزاد فکلی کې هر بچیان دی له دغه هر بچیان څخه ورور موږ ډیر فزاد دی. د
دلته وروره طالبان راشي یو دوه ټکه پر وکړي نور ځینې ځي هغه دی را وځي زموږ په کورو کښې تلاشي کړي وروره بې عزته کوي مو وهي مو وروره کوچني کوچني هلکان بیایي په لحاظ دې خدای وای تا طالب ته راپور ورکاوه پر دغه نامه یې بیا یې پوستې ته دوې شوې هلته مې نیسلی بیا یې را پرېږدي موبایلان وړي پیسې وړي وهي مو ځوروي مو په لحاظ دې خدای په کورو کښې په ټټران را وویستو ښه دي وویستلې په زور باندې پیسې غواړي کشمیشې وروره په زور باندې دا د راپسي د پلوې ټولې ټولو پر سړک باندې ماشین ولاړې له هر موټر پر سر پنځه پنځه سوه روپۍ غواړي
زه د نیمګور د ولایت د جهران ولسوالۍ حاجي محمدیت خبره کوم د جهران د ولسوالۍ د پولیسو څخه خلک ډېر په تنګ دي کورو ته ورهاوړي غلاوې کښې چورو چپاول کښې مونږ د مرکزي حکومت او د نیمګور د ولایتي مسؤولینو څخه دغه خواهش چې دغه ډېر ولسي خلکو څخه ما ته شکایت اورېدلی او ورته ویلي چې نور اواز سره یو ځای ورسېږو دروازه وهي نه غږ کوي یوه دروازه په شل زره دېر زره په یو غریب سړي اغوستي هغې ته مینونه ږدي هغه هله ځي په خدای راسي زه تاسو ته قسم خورم چې په دې اته ورځې کښې یو دانه طالب نه نولی دی نه هېڅ غیر مجرمین خل نه شي ملکي خل نه شي وري ولسوالۍ هم ته نه ډګه کړې بیز هم ته نه ډګه کړه نه نور څوک اواز اوري نه هېڅ نه هېڅ چې ته طالب یې ته نه یې ته څنګه چل دی څنګه چل نه دی
خبرې زما غوښتنه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د چنیخېل ولسوالۍ تر منځ غځېدلی سړک خام ده. خلک له ډېرو مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرې دا سړک پوخ نه شي د خلکو مشکل به نور هم زیات شي. د لوړ پوړو مقامات څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسو دا سړک خو یو ځل خپله د سترګو په لیدلی حال باندې تاسو وګورئ چې ایا دا سړک په رښتیا سره خام ده او که همداسې خلک دروغ وایي ازادي راډیو له لارې پیغام نه ثبتوي. زما خپل د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو په مرکزي کومه شپخانه کښې ده چې د وکیل فضل الرحمان څمکني پنځه یا بیسریز باندې هم یادېږي. په دې کښې خو ډاکتران هېڅ خپله دندو ته نه وېرېږي او کله چې مریض شپخانې ته را شي دوی خپلو دندو کښې کلي یا حاضر شي ماش په ډالرو باندې ورکول کېږي. آیا دا د هېواد سره خیانت دی او که نه؟
زما دا پیغام دی د کونړ والي شجاع الملک صاحب ته چې په کونړ کښې دغه پروژې دغه کښې لکه دا مناوګي بند شو د سرتاغ بند شو لکه دا بل والي چې راغی بېرته لاړ صاحب به پنځه کسان څلور غم غم وسي به ته پیسې چې کونړ د پیرټي وي او دغه وي هغه ځان سره وې وړي تا خو ډېره ښه اقدام او ښه دغه دی کله چې مطلب کونړ ته به زه خدمت وکړم نو بس داسې خدمت وکړي مشر به هم څه ولاړې کشر به هم څه ولاړې غونډ به څه ولاړې کونړ په سطح باندې.
دا وه د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اورېدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکي پروګرام کې خپرو. تر هغو د خدای پامان.